رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان زرانه یوسفیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په یمن کې د نوم لیکنې یو داسې سیستم غوښتنه کوي چې بایومیټریک وي، او په ملیشیا کې پاچا سلطان محمد د پاچاهۍ تخت پرېښودی دی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې عالي شورا وایي چې په جده کې د افغانستان په باب د غونډې نیټه نه ده ټاکل سوي او نه سعودي عربستان بلن لیکونه وراستولی دي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د امریکا متحدو سره اړیکې بحال دي، او په دې خبره مذاکرات یا خبرې اترې روان دي چې په افغانستان کې د هغوی په کول جنگ او غیر قانوني قبضه په څه ډول خاتمه کړل سي. او دغه راز طالبانو یوه بیا د افغان حکومت سره د هر ډول خبرو مخامخ خبرو امکان رد کړی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا ژغ ته پرون وویل چې د امریکا سره د خبرو اترو بل پړاو روان دی، خو د دې مذاکراتو لپاره تر اوسه نیټه او ځای نه دی ټاکل سوی. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه د درواغو اداوی وبللې او رد کړې چې د میاشتې په اخره کې طالبان په سعودي عربستان کې د افغان حکومت د چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار دي. د بدخشان پر کوهستان ولسوالۍ کې د طلا یو کان د شوېدو له امله دېرش تنه عام خلک مړ سوي دي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه د یک شنبې په سهار د ځایي وخت مطابق 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د سیند په غاړه کې د طلا هغه کان د شوېدو له امله رامنځته سوه چې په زرګونه خلک د طلا منلو په خاطر هلته کارونه کوي. د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راقی امریکا ژغ ته وویل چې د طلا د دغه کان د شوېدو له امله دېرش تنه تر شګو او چغل لاندې سوي دي چې د جسدونه رضایي خلکو راوویستل او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ هم داسې اشاره ورنه کړې چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو دپاره د کانګرس د غړو سره په بودیجه کې چې 15 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده د هغې به تیر سي. د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو پر سر د لانجې له امله د امریکا فدرال حکومت ځینې برخې له تیرو 12 ورځو راهیسې بندې دي. د فدرال حکومت 800,000 کارکوونکي یا په کورونو کې ناست دي او یا بې معاشه کار کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د نوي کانګرس د غړو سره په بحث کې د سپین ماڼۍ جوګپوړي سلاکار او د جمهور رئیس زوم جیرد کوشنر او د کورینی امنیت وزیر کریسچن نیلسن هم شامل و. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي نن یکشنبه به کیمپ ډیوډ ته لاړ شي او د سرحدي امنیت په اړه به د جوګپوړو کارکوونکو سره بحث وکړي. د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو پر سر د لانجې له امله د امریکا د فدرالي حکومت ځینې برخې د 12 ورځو راهیسې بندې دي. د حکومت 800,000 کارکوونکي یا په کورونو ناستي او یا هم بې معاشه کار کوي. ځینې کارکوونکي سر لوسه د حکومت بندېدو اغېزمن کړي دي. ټرمپ د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو لپاره 5.5 میلیارد ډالر غواړي، خو دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې اکثریت دي روانه ونه یې یوه مسوده منظوره کړله، خو د دیوال جوړولو لپاره یې د پیسو منظوري نه ده ورکړې. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د متحده عربی اماراتو د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان په یو ورځني سفر اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره لیدل دي. د پاکستان حکومتي چارواکو د اقتصادي مشکلاتو د هواري په ټکل د پیسو نړیوال صندوق په ګډون له چین، سعودي عرب او متحده عربی امارات سره د مرستو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان چې اسلام آباد ته ورسید، نو وزیر اعظم عمران خان په ګډون نور لوړپورو چارواکو یې تود هرکلی وکړ. وزیر اعظم عمران خان په خپل نور خان هوایي ډګر ته ورغلی وو او هلته یې د شیخ زید بن النهیان هرکلی وکړ. د دې وروسته دواړه مشران په یو ګاډي کې کیناستل او وزیر اعظم هاوس ته لاړل. وزیر اعظم عمران خان په خپله ګاډۍ چلو. دواړو مشرانو په اسلام آباد کې ملاقات وکړ او د دواړو اخیز اړیکو په ګډون په سیمهیزو چارو خبرې وکړې. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو سرکاري خبری اجانس د تیر کال د دسمبر په 21مه په بیان کې اعلان کړی و چې د پاکستان د اقتصادي او مالیاتي تګلارې د ملاتړ لپاره به په دولتي بانک سټیټ بانک اف پاکستان کې 3 ارب امریکایي ډالر ږدي.
امریکا وایي چې له سوریې د ټولو پوځیانو ایستل په ډیر شر پورې تړلې دي چې ترکیه په سوریې کې د کوردانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون اسرائیل ته د سفر پر مهال کړې ده. شغلی بولټن ول له سوریې د ټولو امریکایي پوځیان وتل په سوریې کې د داعش تروریستي سازمان د ټولو عناصرو پر ماتې پورې مشروط وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې له سوریې د پوځیان وتل ته لا کوم مهال ویش نه دی ټاکل سوی. د جان بولټن په خبره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش د خلافت ړنګېدل غواړي. ولسمشر ټرمپ په هغه ویډیوي پیغام کې چې د دسمبر په شلمې په ټویټر کې خبر کړی ویلی وو چې ټول امریکایي پوځیان به بیرته امریکا ته راستنیږي. د مصر د چاودونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د کایرې په لمنه کې د کتبی مسیحیانو د یوې کلیسا مخې ته چاودونکي وسیله خونڅه کوله. د رویټرز خبري اژانس وایي چې چاودونکي اله په یو خلطه کې ځای پر ځای سی وو او د کلیسا د چت د ډبره ومنل شوه. دا پېښه ده چې مسؤولیت د تیاتر اوس نه دی منلی. په داسې وخت کې سوي چې د مصر د ارتوډاکس فرقې عیسویان نن د دوشنبې په ورځ د کرسمس یا د حضرت محمد عیسی د میلاد د ورځې لمانځنه کوي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیز خبر ده.
خبرونه موریدل پام وکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د بدخشان د کوهستان د ولسوالۍ د شیپو په کلی کې د سرو زرو د یو کان د خویدو له امله دیرش کسان وژل شوي دي. نور حال د ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې اورو.
نن سهار په ځایی وخت و بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو د کلی د سین په غاړه کې د طلا هغه کان خویدل چې هر ورځ پکې په زرګونو خلک د طلا د موندلو په خاطر کار کوي. د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي امریکا غږ ته ویل چې د طلا د دغه کان د خویدو له امله دیرش تنه تر شګو او جغل لاندې شوي دي چې جسدونه یې خلکو رایستلې او وطن نور ټپیان دي. هغه وایي چې خلک د سکواټور په ذریعه د سیند د غاړو جغل تر شلو یا دیرشو مترو پورې ښکته ژوروي او په دغه ژور ځای کې د شګو د چڼولو په ذریعه د طلاو یا سرو زرو ټوټې پیدا کوي. دیرش میتره یا شل میتره د سین جغل جوروي چې ځانونه د طلا ټوټو ته ورسوي. دغه خلک په همدغه جوور ځای کې وو. د طلا موندنې په خاطر یې شګې مینځلې چې جغل پرې خویدلې. دیرش تنه پکې مړه او وتنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې هر ورځ له سهاره تر ماښامه پورې د کوهستان د سین په شګو کې تر لسو زرو پورې کسان چې د بدخشان د مختلفو ولسوالیو څخه راغلي په دغه معدن کې کار کوي. هر ورځ له لسو زرو کسانو زیات په دغه سین کې شګې چڼوي. د سین په منځ کې له سلو ډېرې سکواټورې کار کوي. محمد رستم راغی دا هم ویل چې د بدخشان دغه خلک په سین کې په غیر قانوني ډول کیندنی کوي او تیلا په لاس راوړي چې هر ورځ یو زر شویته له 1500 افغانۍ نیولې تر زرو افغانۍ پورې عاید په لاس ورځي. هغه خلک چې دلته شګې چڼوي هر ورځ له 1500 افغانۍ تر زرو افغانۍ پورې عاید لري، خو د دوی عایدات د تیلا په موندنې پورې تړلي دي. که ډیره تیلای پیدا کړه عاید یې زیاتیږي، خو په اوسط ډول کېدای شي 1500 افغانۍ هر ورځ عاید ولري. د کوهستان ولسوال وویل چې سهار پولیس هم سیمې ته رسیدلی دي او د جسدونو په رایستلو کې له خلکو سره مرسته کړې. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری هم د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په کلي کې د دیرشو تنو زرمینځونکو د مرګ خبر تاییدوي او زیاتوي. د کوهستان ولسوالۍ د نجات ټیم د خلکو د ژغورنې لپاره سیمې ته رسیدلی دی او د ولایت مسؤلین به له متضررو کورنیو سره مرسته هم وکړي. د بدخشان یو شمیر خلک په سیندونو کې شګې په دې خاطر چڼوي چې د طلا یا سرو زرو وړې ټوټې پکې پیدا کړي. د دغه ولایت په زرګونو خلک د زرشوی له لارې کورنۍ مصرف پوره کوي او یو شمیر ځوانان یې د هیواد دننه او نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په کونړ ولایت کې د داعش ټلې د پولیو د واکسینو مخالفت زیات کړی دی. نور حال په دې رپورت کې اوري.
ښاغلی ساپی وویل چې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د داعش ډله فعاله ده چې د حکومت له ولکې په وتلو سیمو کې د واکسینو پر وړاندې مخالفت کوي. هغه وایي لا تر اوسه د داعش ډلې سره د قومي مشرانو کوم اړیکه نه ده شوې او خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دوی زر هغه صحاتو کې دي چې هغه د داعش په صف کې دي او درې زر هغه ماشومان چې نه صحې دي د نشوي دي هغه د طالبانو په صحه کې. طالبانو په عمومي شورا سره د دې مسلې سره دوست ډیر دغه نه لري مخالفت نه لري خو هغه کې هم مختلف ګروپونه دي چې دا بعض ګروپونه مخالفت کوي نور په عمومي سره بانو دغه چې دی
د کنړ ولایت ځایی اوسیدونکي هم وایي چې مخالف وسلوال دی د ماشومان ژوند په خطر کې نه اچوي او باید واکسیناتوران پرېږدي چې ماشومانو ته واکسین ورسوي. محمد لایق د کنړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکی دی. هغه وایي
یو د نورتل ولسوالۍ ده، څوکۍ ولسوالۍ ده، ننرنګ ولسوالۍ ده، دغه ولسوالۍ ده، د پیجو دره ولسوالۍ ده او دې خواته د وټپور ولسوالۍ ده. دغه شپږ ولسوالیګار ځینې کې دی دغه شته دی خلک شته دی نو تر اوسه پورې مونږ په دې نه توانېدلي چې مونږ د دوی مرجع پیدا کړو. خو بیا مونږ ترې کینو نه ناامیده کېږم کې نه او خپل هڅه ته دوام ورکوو.
کچا هم تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي خو خلکو ته ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. دوی وایي که ماشومان واکسین نشي ممکن په فلج اخته شي. تیر کال د افغانستان په کچه د پولیو یوشت پیښې ثبت شوې وې چې درې یې د کونړ په ولایت کې وې.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
هند افغانستان ته سلور هلیکاپټري ورکوي. زموږ همکاري زیبا خادم د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې دي.
مشتاق رحیم صاحب د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محب په هند کې د مقاماتو سره وکتل او هند د افغانستان سره د سلورو هلیکوپټر ژمنه کړې ده چې دا ټول شل میلیون ډالر کېږي. مګر دا یوازینی مرسته نه ده چې هند د افغانستان سره کړې ده، یا کوي ډېرې نورې مرستې په مختلفو برخو کې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د سیمې حالاتو ته وګورئ، د ځینو ملکونو رقابت ته وګورئ، په افغانستان د سولې په مسله کې دغه مرستې خصوصا د هند څه ګټه کوي؟
زه فکر نه کوم دا به د سولې باندې مثبت یا منفي اغیز ولري. همدومره ده چې دا به د پاکستان لپاره یو پارونکی اقدام شي، ولې چې هغوی تل د هند مرستو او د هند افغانستان سره ملګرتیا ته د شک په سترګه کتلي دي.
خو تاسو چې وایي چې رقابتونه به راو پاري بیا هم یعنی کوم تاثیر نه کوي؟ بلې،
نه، رقابتونه خو تیار را پاري بلې دي چې پاکستان د هند په هر مرسته د هند په هر اقدام باندې را پاري دلې ده او د دې پر ضد یې منفي پروپاګند کړی ده. هم په سیمه ییزه کچه، هم په نړیواله کچه، او هم د ډیپلوماټیک اصول خلاف افغانستان حکومت باندې غږ کړی چې خپل د هند سره اړیکې کمې کړي. شاه محمود قریشي دا خبره کړې ده چې که زموږ نه تمه دا کېږي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړو، نو باید د هندوستان په افغانستان په چارو کې، خصوصا د سولې په برخه کې، نه غږیږي. یعنی وضاحت موجود نه دی، خو دغسې یو فکر شته.
خو مقصد دا چې یعنی تاثیر لري کنه؟
د پاکستان له خوانه طبعاً چې دا تاثیرات لري، خو دا په دې معنی نه چې پاکستان اوس افغانستان د سولې تر هغه چې صادقانه مرسته کوي، او که چیرې دغه مرسته وشي نو د دوی صادقانه مرسته یا همکاري به ودرېږي. دا اوس هم پاکستان هماغه پخواني معنورونه کوي څنګه وکړو چې د افغانستان سوله په خپله خوښه او د خپلو ګټو په رڼا کې مخته یوسي. نو دا زه چې کله وایم چې تاثیر نه کوي، دا په دې معنی چې هغوی خپله ایجنډا لري. صرف دومره ده چې یو شاید یو نریټیو ورته ایجاد شي چې کله دوی خصوصا امریکایانو سره کینی هلته د په مجلس کې دغه نریټیو وړاندې کړي چې وګوره موږ سولې سره مرسته کوو، هند د جګړې خواته میلان لري.
نو دا د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو خبره چې د اخرو وختو کې وشو، د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو، د هسي چې دی په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو ګټه او رقابتونه چې دغه وسی منګه یادونه وکړه، تاسو معلومه ده چې چین، روسیا، ایران، پاکستان، هند، دا ټول چې د سولې مسله کېږي یا د افغانستان سره د مرستو خبره کېږي، دوی ټول ام وعده کوي، ام ژمنې کوي، ام عمل کوي، مګر هر یو غواړي چې په کوم شرایطو سوله وشي چې د دوی ګټې وساتل شي. دغه تل څنګه یو توازن ساتل کېدی شي ساسي په فکر؟
زما په فکر توازن اساسي لار دا ده چې سیمه ییز اجماع باندې کار وشي. چې د افغانستان حکومت تیر کال او بل خصوص 2018 کال په پایو میاشتو کې په دې کې ډېر بریالي وو، او دغه یو همغږي ایجاد شوی وه چې له بده مرغه دغه څو میاشتو نه را په دې خوا داسې لیدل کېږي، یا داسې زه احساس کوم چې هغه له منځه تللی ده.
مشتاق رحیم صاحب، یو خواته په افغانستان کې د جنگ د بندېدو خبره کېږي چې د طالبانو سره سوله وشي، بل خواته بیا دا خبره چې روسیه او پاکستان باید په افغانستان کې وجنګیږي. یعنی مقصد د داعش سره جګړه به د دوه ملکونو کوي، ځکه امریکا خو ویلي دي چې په دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خپل عسکر وباسي.
زه فکر نه کوم چې افغانستان د نور د دې تحمل ولري چې دلته د جګړې وشي. موږ یواځینۍ لار سوله ده، نه روسیې ته ضرورت دی دلته جنګ وکړي، نه هم چین ته او نه نورو هېوادونو ته. د دوی یواځینۍ ښکېلتیا او یا د دوی یواځینۍ هڅه دا ده چې په افغانستان کې داسې ثبات راشي چې په سیمه کې امریکایي اغېز ونه اوسېږي، د سیمې په برلویو به اقتصادي برنامو باندې امریکایان خپل اغېز ونه لري، او همداراز سیمې سیاست د سیمې هېوادونو ته پاتې شي، نه دا چې د باندې څخه امریکا یا کوم بل هېواد دلته راشي په سیاست کې دخیل شي.
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د 2019 کال په شروع کې د استرالیا د کوینلند ایالت مقاماتو ویلي دي چې دغه ایالت په 6% سیمو کې وچکالی راغلی ده. په موکړې د سیدنی نه د فلمر سر رپورټ ته زموږ همکار بختیار شای درته دراوروي.
د استرالیا د دغه دویم دوی د کوینلند په ایالت کې دغه وچکالی دومره سخته ده چې په خوای ساره نه ولیدل شوی. د کوینلند ایالت د امریکا د ټیکزاس د ایالت 2.5 چنده لوی دی. د استرالیا په ځینو سیمو کې دا اووم کال دی چې وچکالی راغلی، او هغې هغو دهقانانو ته چې په دغو سیمو کې ژوند کوي سخت مالی تاوان رسولی دی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د اګست په میاشت کې د کوینلند ځینو وچکالۍ ځپلو سیمو ته ورغلی و، او د هغوی سره د 3.5 میلیارډ ډالرو د مرستې وعده کړې ده. مګر په ځینو سیمو کې خلک د زیاتو پیسو مطالبه کوي او وایي چې دوی غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې پرې سړکونه او د ریل ګاډو پټلۍ جوړې کړي. د بولیا د ښار ښاروال ریک برټن وایي چې دغه وچکالی به ممکن د ډیرو د خانانو ژوند ډیر سخت کړي. هغه وایي که چیرې بل موسم هم داسې وچوي نو تاسو ته معلومه ده چې ډیرې مزرې به وتړل شي، او زه نه پوهیږم چې د اوږدې مودې دپاره به د هغې نتایج څه وي. که موږ بل دغه شان موسم ولرو چې د نن نه شروع کیږي او د اپریل تر میاشتې پورې دوام کوي، نو زه فکر کوم چې د دغو سیمو خلکو ته به هیڅ پاتې نه شي. په 2019 کال کې د کوینلند د ایالت مقاماتو ویلي چې دوی به سخت کوشش وکړي چې ټوریزم یا د سیاحت صنعت ته زیاته توجه وکړي تر څو د وچکالۍ ځپلو سیمو د خلکو سره له دې لارې مرسته وکړي. سکال هلته په استرالیا کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 9.5 ته رسیدلې. د اګست په میاشت کې د استرالیا مقاماتو د هغه ملک د نیو ساوت ویلز په ټول ایالت کې رسمان وچکالی اعلان کړه. استرالیا په نړۍ کې دویم داسې براعظم دی چې موسم یې ډیر خشک دی. هلته د استرالیا د 80% نه په زیات ملک په کال کې 600 میلی متره باران وری.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د بحرین نه غوښتي چې د بشري حقوقو مدافع نبیل رجب لبن سمدستي خوشې کړي. په موکړې د لیسا شلاین رپورټ ته د جنیو نه را لېږلې ده زامن مومند دته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وای نبیل رجب له دې کبله بندي کړ شو چې خپل نظر څرګندوي. د بحرین عالی محکمې د دوشنبه په ورځ د نبیل رجب ګناه د بند 15 کلنه سزا او مربوطه تورونه تایید کړ چې وایي د جنگ په وخت کې غلط معلومات او اوازې خپرولې. د ملګرو ملتونو بیل محاکمې د توقیف کېدو کاري ډلې تیر کال اعلان کړ چې رجب بیل محاکمې نه توقیف شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د بحرین په حکومت باندې تور لګولی دی چې د خپلو انتقاد کوونکو د ځپلو لپاره د سختو اقداماتو نه کار اخلي. د بشري حقوقو نطاقه رابینا شمدسانی وایي حکومت به د بشري حقوقو د مدافعینو د غلي کولو لپاره اوږده لاره ووهي. د سعید احمد الودایی د قیزی نوم یاد کړ چې کوشش یې کاوه په 2019 کال کې د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا غږ ته وویل په بحرین کې د ده د کورنۍ د درو غړو په بندي کېدو سره په غونډه کې د ده د ګډون مخه ونیول شوله. د ده د کورنۍ په دغو درو غړو باندې د تروریزم تور لګول شوی و. شمدا ثانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
All three of them reportedly suffered torture and ill treatment while in detention. So we have several emblematic cases that we're able to highlight. And this, of course, leads to the concern that if even prominent human rights defenders are subjected to these kinds of intimidation and legal actions, what can the less prominent ones?
رپورټونه وایي کله چې دغه درې واړه په زندان کې وو بد سلوک ورسره شوی و او شکنجه شوي وو ځکه نو موږ یو شمیر ورته یا سمبولیک قضیه لرو چې موږ ورباندې رڼا اچولی شو او البته نتیجه یې اندېښنه کول دي چې حتی بشري حقوقو مهم مدافعین دغه ډول ویرونې او قانوني اقداماتو سره مخامخ کیږي د هغو مدافعینو به څه حال وي چې چندانې شهرت ونه لري بېله بینالمللي تفتیش نه وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سپتمبر د میاشتې په هغه راپورټ کې دغه قضیه شامله ده چې د غچ اخیستنې په باره کې دی دغه راپورټ په خاصو قضیو باندې رڼا اچولې ده چې په بحرین کې فعالان او د دوی کورنۍ د غچ اخیستنې نه کړاو ګالي غواړي د ملګرو ملتونو د حقوقو د میکانیزم سره تماس ونیسي شمدازانین وایي د بحرین حکومت د مدني او سیاسي حقوقو په باره کې د بینالمللي کانوینسیون له مخې د خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونه کوي چې لاسلیک کړې ده د بشري حقوقو د دفتر د نطاق په حیث دا له حکومت نه غواړي چې د ناراضي کسانو سره د غیر قانوني برخورد پای ته ورسوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په یمن کې د نوملیکنې د داسې سیستم غوښتنه کوي چې بایومټریک وي پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومن دي ته دروروي
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې ته یو هفته پخوا معلومات وشو هغه خلکو ته چې د خوراکي موادو د مرستې مستحق دي د یمن په پایتخت سنا او د هیواد په نورو برخو کې چې د حوثي اغیانو تر لاس لاندې دي راشن نه دی رسېدلی د حوثي اغیانو مشرانو ویلي دي په دې باره کې به تحقیقات وکړي په داسې حال کې چې د دغې اعلامیې هرکلی یې کړی دی WFP وایي مشخص ګامونه باید اوچت کړی شي چې د دې ډاډ ورکړی شي بشري مرستې پر ځای ولګول شي دغه اداره وایي د مستحقو کسانو نوملیکنه دې د بایومیټریک سیستم له لارې وشي WFP نتاه روی ور حسل امریکا غږ ته وویلې د ده ادارې د یمن د حکومت په اجازې سره دا رنګه یو سیستم یې په عدن کې عملي کړی دی دی وایي دغه پروګرام په کامیابۍ سره د هغو کسانو مخه نیولې ده چې د خوراکي موادو د مرستې مستحق نه و ور حسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We have proposed since a few months to do the same to the Sana'a de facto authorities. For the moment, they've not accepted yet. But it is the best way to make sure that the support reach the people who need to receive that support.
موږ د څو میاشتو لپاره دغه پیشنهاد کړی دی چې دې ته ورته کار د سنا د واقعي چارواکو سره وکړو دوی لا تر اوسه دغه پیشنهاد نه دی منلی مګر ښه طریقه یې دا ده دغه مرستې هغو کسانو ته باید ورسیږي چې دغو مرستو ته ضرورت لري ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې تقریبا 14 میلیونه خلک د قاطع په پاڼ ولاړ دي د نړیوال خوراکي پروګرام اداره په میاشت کې په یمن کې 3 میلیونو کسانو ته خواړه رسوي د دغې ادارې د څارنې سیستم ته معلومات وشو چې محلي انډیوالان سازمانونه اکثره دغه مرستې ویشي د ځینو خوړو په غلا کولو کې لاس هم لري WFP په محلي سازمان باندې د فساد تور نه لګوي مګر د دغه سازمان په داخل کې داسې کسان شته دی چې په غیر قانوني کار کې لاس لري باید برطرفه کړی شي مګر دغه ادارې څرګنده کړه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د خوراکي موادو مرستې په ښه طریقه مستحقو خلکو ته نه رسیږي مګر د حوثي یاغیانو تر لاس لاندې سیمو په مقایسه وشي دومره بد نه دی یوازې WFP د غیر قانوني کارونو قرباني نه ده دا وایي د مرستو ټولې موسې چې په یمن او د جنگ په زونونو کې کار کوي هر چیرې د تیری سره مخامخ دی او باید په څار ووسي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15 د ملیشیا پاچا سلطان محمد د خپل پاچا تخت پر خو دی چې دا ولی پام وکړی دی رپورټ ته چې زموږ همکار ستاسو لپاره جوړلې ده.
د شاهی ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی چې د مالیزیا 15 نه سالویخ کلن پاچا خپل 15 دوره لنډه کړه، خو د استعفا دلیل په بیان کې نه دی ذکر شوی. د مالیزیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره داسې یو عمل ترسره کیږي چې پاچا خپله د واکمنۍ دوره نه پوره کوي. سلطان محمد په 2016 کال کې د نوموړي له قوله په 15 کې د روسیې د ښکلا د پخوانۍ ملکې سره د نومبر په میاشت کې کله چې د 2 لپاره د تداوی په نوم په رخصتۍ تللی و واده کړی. سره له دې چې د حکومتي منابعو لخوا په رسمي توګه دا واده تایید شوی نه دی، خو په ټولنیزو رسنیو کې د واده د مراسمو عکسونه خپاره شوي. ویل کیږي چې سلطان محمد له خپلې رخصتۍ نه مخکې د سلطنت د پریښودو فیصله کړې وه، خو صدراعظم مهادر محمد د جمعې په ورځ وویل چې دی یې له دې پلانونو خبر نه و. کله چې په 1955 کال کې مالیزیا د برطانیې نه خپله خپلواکي واخیسته، د ځانګړي سیستم له مخې نه د 9 ایالتونو هر حاکم په نوبت سره 15 باید د سلطنت دوره پوره کړي. د دغو حاکمانو شورا اوس غواړي نوی پاچا انتخاب کړي. په مالیزیا کې اکثرا حکومتي چارې صدراعظم او پارلمان سرته رسوي. په دغه ملک کې چې اکثره وګړي یې مسلمانان دي، پاچا ته خاص احترام قائل دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د دلی د بند امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړی دی. په مکړی د عزیز الله پوپل رپورت ده.
دغه نظامی عملیات دوی ورځې وړاندې تر هغه وروسته پیل شو چې افغان سیمه‌ییز مقامات ویل د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو وسلوالو په مرسته باندې غواړي چې د دهلی بند تخریب کړي. نن د دې عملیاتو په دوهم ورځ باندې افغان ځای مقامات ویل چې د دې ځنګل چې 12 کیلومتره دا اوږدوالی لري، 6 کیلومتره ساحه د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوی ده.
سم دوی کوشش کاوه چې د ډالی بند کې مین گزاریګانی وکړي.
د پکندهار کې تر روسي نامنوي وروسته د افغان ګډو کواو تر ټولو سر پوځي عملیاتي چې 13 پیل سیوي. د پوځ مقامات وایي چې د دهلی بند امنیت ساتلې د دې پوځي عملیاتو اساسي برخه ده. د کندهار ښار په شمال کې د شاولیکوټ ولسوالۍ د دهلی بند په ځنګل سیمه کې د کاتي ماموریت هوایي ځواک او توپچی کواوی هم د افغان ګډو ځواکونو سره په روانو پوځي عملیاتو کې برخه لري. د دهلی بند ځنګل په درختو پوښل شوی ځنګلي سیمه ده چې د ځایي چارواکو په وینا د کندهار په ګډون د زابل او روزګان ولایتونو د نامنوي لپاره هم ورڅخه وسلوارو د یو مرکز په توګه کار اخیستی. د ملي پوځ مقامات وایي چې له پرون راهیسې د دهلی ځنګل په پیلسو نظامی عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي، د ماینونو د جوړېدو په ګډون 8 مرکزونه او یو د مخابري مرکز یې له منځه وړل شوی. په جنوب کې د 215 ماتل قلي اردو درسیزوال جنرال شفیق الله رسولزی له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د دهلی د ځنګل تصفیه د جنوب د درو ولایتونو د امنیت لپاره ځانګړی ارزښت لري.
د ځینو دوی اکمال دل دل تبې دوی زخمیان را انتقال دل دوه بجې تلفات ولې دل بیا بدل تر اتل د ځنګل کې بدا ورک و پټه دل به ډېرې غټ ستر بلنداژونه درلودل.
که څه هم د ځنګل سیمه له تیر څخه باندې ویل سي زراحسي د دولت د وسلوال مخالفینو د عمده مرکز په توګه پیژندل کیږي، خو ځای مقامات وایي چې په دې ورسوي کې وسلوال غوښتل د دهلی بند تخریب کړي. د شاولیکوټ ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن پاچا وایي چې د سیمې د هیوادونو وسلوالو په دې ورسوي 3 کې هڅه وکړه چې د دهلی بند په انفجاري موادو تخریب کړي چې دوی مخ ونیول.
دا اراده وه چې د دینه مخ کې چې د عملیات موږ نه و شروع کړي، 2 مخ کې د عملیاتو د یو عمله پر باندې دالې پر پوستا وکړه، او دوهمه حمله د 15 مخ کې وکړه چې په هغه کې موږ تقریبا 11 کې مینونو د دې د جنگ په میدان کې پریښول چې دی غوښتل چې دغه بند ته یا د ټنډیل ته یا دغه ته دیواله ته تاوان ورسي ورته پټ کې انفجار ورکه غشان مونږ نه ټینګ کړل.
د دهلی بند کندهار د شپږو ولسوالیو لپاره زراعتي اوبه ذخیره کوي چې د دې ولایت لپاره ځانګړی اقتصادي او زراعتي اهمیت لري. له تیرو درو اونیو راهیسې په کندهار کې امنیتي پیښې زیات شوي چې په ترڅ کې وسلوالو د میوند په ولسوالۍ کې د ځمکني تونل لارې د پوز پر یو مرکز برید وکړ، او په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو په یو لوی حمله کې تر لسو زیات پولیس ووژل شو.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خپرونه پاتې شوې وي نو بیا هم کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.